د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږشنه رادیو نه تاسو زمونږه سهرنی خبری خبرونه اوري کډرمن اوریدونکو په خبرونه کې به واوري چین وای چې د یو کمربند یوې لارې د پروژې هدف د نړیوالی همکاري زیاتول دي او د پاکستان حکومت د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په موضوع خبري یو ځلې بیا ځندګولې دي درنو اوریدونکو په دې حق لپاره رپورټونه د خبرونو وروسته واوري اوس خبرونه چې سید بختیار شاید تاسو تلولي
د خبرونو لنډیز د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ پرون د پنځشنبه په ورځ د ناتو مشران دي ته حسولي چې دغه نظامی تړون په دفاعي بودیجه کې خپل سهم ادا کاندي. په سوریه کې هغه ډیموکراتیکي قواوې چې امریکا یې ملاتړ کوي د داعش د تش په نامه مرکز د رقه د ښار د نیولو لپاره تیار دي. او د برتانیې د مانچستر په ښار کې د دوشنبه دروازې د بم په چاودنه کې د لاس لرلو په الزام اته تنه زندانی شوي دي. د خبرونو تفصیل د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ پرون د پنځشنبه په ورځ د ناتو مشران دي تاسو ولي چې دغه نظامی تړون په دفاعي بودیجه کې خپل سهم ادا کاندي او همدا غوینه وغوښتل چې زیات توجه د تروریزم ضد مبارزې ته وکړي. ښاغلی ډانلډ ټرمپ د ناتو په مرکز بروکسلز کې دغه نظامی تړون مشران ته ویلي چې ناتو باید زیات توجه تروریزم او د مهاجرتونو ته او هم باید د ناتو په ختیځ او جنوب کې د روسیې تهدیدونو ته وکړي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د ناتو په غونډه کې د ګډون وروسته د ایتالیا د سیسلی په ښار کې د وو سترو صنعتي هیوادونو په دوه ورځني کانفرنس کې برخه واخلي. په دغه وو صنعتي ملکونو کې امریکا، برتانیا، کاناډا، فرانسا، آلمان، ایتالیا او جاپان شامل دي. په سوریه کې هغه ډیموکراتیکي قواوې چې امریکا یې ملاتړ کوي د داعش د تش په نامه مرکز د رقه د ښار د قبضه کولو لپاره تیار دي. دا خبره د دغه قواو قومندانانو پرون امریکا غږ ته کړې ده. هغوی وایي چې د کم معین وخت د تعین نه پرته به تقریبا د هغوی 50,000 عسکر د رقه د ښار د قبضه کولو په عملیاتو کې برخه واخلي. د کردانو یو قومندان فاتح امریکا غږ ته ویلي چې زموږ افراد داسې روزل شوي چې څنګه د دښمن سره برخورد وکړي او څنګه د رقه په ښار کې امنیت ټینګ کړي. د ترکیې په مطبوعاتو کې راغلي دي چې تقریبا 100 لارۍ چې په امریکایي وسلو باروي د مې د میاشتې د 15 نیټې راهیسې سوریې ته اوښتې دي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د برتانیې د مانچستر په ښار کې د دوشنبه دروازې په یو کنسرت کې د بم په یو انتحاري چاودنه کې د لاس لرلو په الزام اته تنه نور هم نیول شوي دي. د چهارشنبه په ورځ په دغه الزام یو ښځه د مانچستر د ښار په شمالي برخو کې توقیف شوې وه، مګر بیا وروسته بې ضمانته خوشې شوې. د مانچستر د ښار د پولیسو قومندان وایي چې د پولیسو صاحب منصبان په متواتر ډول په تحقیقاتو کې د پرمختګ لپاره کار کوي، مګر د دغه ښار پولیسو په دغې پیښې کې د لاس لرلو په الزام د دغو خلکو د نیولو په باب نور تفصیلات نه دي ورکړي. پرون هم د مانچستر د ښار په یوې میدانۍ کې خلکو د دغې پیښې د قربانیانو د احترام لپاره څو ثانیې سکوت وکړ. او هم پرون ملکه الیزابت په مانچستر کې د ماشومانو په شاهي روغتون کې د زخمیانو پوښتنې لا ورغلې وه. هلته 46 تنه د علاج لپاره بستري شوي دي چې په هغې کې زیاتې ماشومان دي. د امریکا د ورجینیا د ایالت په مرکز ریچموند کې یوې فدرالي عالي محکمې امریکا ته په د هغو شپږو ملکونو په اتباو د سفر د بندیز په باب د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ فرمان باطل کړی چې زیاتره پکې مسلمانان ژوند کوي. په همدې توګه د مارچ په میاشت کې د میډلینډ د ایالت فدرالي محکمې هم د دغه فرمان مخه بنده کړې وه، مګر د امریکا لوی څارنوال جیف سیشن ویلي چې هغه به دغه مسله د امریکا سترې محکمې ته راجع کړي. هغه وایي چې جمهور رئیس ټرمپ د دې قانوني صلاحیت لري چې د ملت د حفاظت لپاره دغه شان فرمانونه صادر کاندي. د امریکا د مونټانا په ایالت کې د امریکا کانګرس ته په یو کاندید د ګارډین د ورځپاڼې چې مرکزی په برتانیې کې دی د یو خبریال د وهلو د حملې الزام لګیدلی دی. د چهارشنبه دروازې په ماښام د جمهوري ګوند یو کاندید ګریک ګینفورد د ګارډین د ورځپاڼې یو خبریال بن جاکوب ته ټیلا ورکړه او د هغه نکې ماتې کړې دي. د فاکس تلویزیونی شبکې ویلي دي چې دا غوی یو خبریاله الیسا کونا چې د جمهوری ګوند دغه کاندید ګین فورد سره د مرکې د پرالت تلوه د دغه پیښې شاهده ده. او د افغانستان حکومت د سولې د هڅو د تنظیم او همنګۍ د پاره په کابل کې د یو شتو هیوادونو او نړیوالو ادارو د استازو په ګډون د کابل د پروسې په نوم د جوزا د میاشتې شپاړسمه نیټه یو نړیوال کانفرنس جوړی. د افغانستان د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل پرون د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبرنامه ته ویلي چې په دې کانفرنس کې به د افغانستان د سولې د جریان ټول اړخونه وڅېړل شي. ښاغلي فیصل وویل دغې غونډې ته د کابل د پروسې نوم ورکړل شوی دی. افغانستان د دې کوربه دی او پلان دی چې د جوزا د میاشتې په شپاړسمه دغه غونډه جوړه شي. دا خبرونه
تاسو خبرونه واوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. چین وایي چې د یو کمربند یوې لارې د پروژې هدف د نړیوالې همکاري زیاتول دي، خو د امریکا یو شمېر پخواني چارواکي او د ځینې شرکتونو مشران بیا تشویش لري چې د پروژې په اړه به چین هغه څه سرته ونه رسوي چې ژمنې کړي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې نتالیا لیو په رپورټ کې د روخان نور زیناورې.
چین وای چی د یو کمربند د ویلاری د پروژې هدف دا دی چې ټولو د خل هیوادونو او شرکتونو ته به ګټه ورسیږي، خو ځینې بیا د چین په نیت شک لري. د چین پلان دا دی چې د آسیا، افریقا او اروپا په وچو کې د یو کمربند د ویلاری د پروژې له طریقه بندرونه، ریل ګاډي او نور زیربناوي جوړ کړي. د چین جمهور رئیس شی جی پینګ په غونډه کې چې په دې وروستیو وختونو کې په چین کې جوړه شوې وویل چې دغه نړیواله پروژه به ټولو داخلي هیوادونو او شرکتونو ته ګټه ورسوي، خو د چین د نیت په اړه ځینې پوښتنې شته. د امریکا د تجارت په خوانی نماینده چارلین بارشوسکی:
China that has stopped the process of economic reform.
چین د اقتصادي اصلاحاتو او آزاد اقتصاد په تړاو د اصلاحاتو دروصلونه لاس اخیستی دی او پر ځای داسې اقدامات کوي چې ګټه ته نه چین ته رسیږي. دوی د امریکایي او بهرنی شرکتونو په خلاف تبعیضي سلوک کوي.
They're highly mercantilist and discriminate against US and foreign companies.
د تجارت په تړاو اوس په چین کې داسې فضا ده چې بهرنی شرکتونه نه غواړي چې هلته سرمایه گذاری وکړي. دا دغه سروې نتیجه ده چې په چین کې د امریکا د سوداګرۍ د خونو لخوا سوي ده. ویلیام زارید د یو سوداګری شرکت مشر دی:
سم کمپنیز ار لوکینګ بیک ټو نورث امریکا ویر اسپیشلی انرژي کاست.
د شرکتونو په آسیا کې، په جنوب شرقي آسیا کې د سرمایه گذاري د فرصتونو په سی ګرځي. حتی ځینې شرکتونو خو غواړي چې په شمالي امریکا کې سرمایه گذاري وکړي. ځینې دا خبره کوي چې چین نور هغه هیواد نه دی چې په خارجي پانګه او ټکنالوژي باندې دې اتکا وکړي، او دغه لپاره دی چې چین اوس د خپل ملک نه د شرکتونو د وتلو په اړه دومره تشویش نه لري. خو ځینې کارپوهان بیا وایي چې د چین پالیسۍ په چین کې د سرمایه گذاري لپاره سخت شرایط وضع کړي دي. خو ځینې کارپوهان بیا وایي چې د چین پالیسیو په چین کې د سرمایه گذاري لپاره شرایط سخت کړي دي چې دغه به چین ته ګرانه تمامه سي. د نړیوال اقتصاد یو پوه ټیډ موران د پیټرسن په انسټیټیوټ کې کار کوي:
چین از الریډی سچ ا هیوج پرزنس آن د ورلد اکونومی. چین اوس هم د نړۍ په اقتصاد کې لوی ونډه لري.
نو زه د دې پیشبینی نه کوم چې کوم لوی مشکل دی رامنځته سي. زه یوازې دا فکر کوم چې اقتصادي وده به ورو سي. که څه هم د چین جمهور رئیس شی د یو کمربند او یوې لارې د پروژې په غونډه کې دا خبره وکړه چې ټولو ته به ونډه ورکوي، خو ځینې امریکایي شرکتونه اوس هم تشویش لري چې دا کېدای سي چې یوه خبره وي او په اصل کې داسې ونه سي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. یو باوري افغان امنیتي سرچینه وایي چې د تختول شوی فلنټی میرمنې د خلاصون لپاره چټک عملیات روان دي. دغه سرچینې د نوم نخولو په شرط د پنځشنبې په ورځ ازادۍ رادیو ته ویل چې تر اوسه په دې تړاو په بیلابیلو ځایونو کې 15 ځله عملیات شوي خو لا پکې کامیاب شوي نه دي. د تیرې شنبې په شپه نامعلومو وسلوالو د کابل ښار په لویدیځ دارالامان سیمه کې په یو مېلمستون حمله وکړه چې یوه جرمنۍ میرمنې ووژله او یو بل فلنډۍ میرمنې د ځان سره یوړه. په دې اړه نور جزئیات د کابل نه د ازادۍ رادیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې اوري.
د افغان امنیتی بنسټونو یو باوري سرچینه وایي چې په کابل کې د وی جرمنی میرمن د وژنې او د وی فنلندۍ ښځې د تښتولو پیښه جنایي نه بلکې یو تروریستي عمل دی. دغه سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ خپور سي د پنځشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغه پیښې د مجرمینو د نیولو او فنلندۍ میرمنې د خلاصون لپاره د دوی عملیات روان دي. سرچینه زیاتوي چې تر اوسه دوی په 50 ځایونو کې عملیات کړي خو لاسته راوړنې نه درلودي او لا هم د نوموړې بهرنۍ میرمنې د موندنې په هدف عملیات روان دي. د تیرې شنبې په شپه ناپیژند وسلوالو د کابل ښار په لویدیځ درلامان سیمه کې پر یو مېلمستون حمله وکړه. یوه جرمنۍ مېرمنې ووژله او د یو افغان ساتونکي سر یې غوڅ کړ. د دې تر څنګ برید کوونکو یوه بله فنلنډۍ مېرمن ژوندۍ له ځان سره وړېده. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون له افغان امنیتي ځواکونو غواړي چې د تښتول شوې مېرمنې د خلاصون او د تښتونکو د موندنې په برخه کې خپلې هڅې تیزې کړي. د دغه کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه باید په بشپړ توان سره څومره چې ژر کېدای سي تښتول شوې بهرنۍ مېرمن د تښتونکو له منګولو ژوندۍ راخوشې کړي.
موږ امنیتي ارګانونه په دې کې باید ډېر جدي توجه وکړي او په دې کې داسې اقدامات وکړي چې هغه وکولی شي چې دغه کوم خارجي چې اختتار شوی بېرته په سلامت توګه بېرته لاسته راوړي.
دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې بهرنیان تښتول کېږي، بلکې د تیر لمریز کال په اسد میاشت کې د افغان امریکایي پوهنتون دوه تنه استادان د کابل د درلامان په سیمه کې داسې مهال وتښتول شول چې له پوهنتونه د خپل استوګنځي په لور روان وو. د چارو کارپوهان په افغانستان په ځانګړې توګه په کابل ښار کې پر بهرنیانو حملې د افغانستان په زیان بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري اریز ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان دا مهال په بهرنیو مرستو ولاړ دی او د مرستندویو موسسو پر کارکوونکو حملې به د دوی مرستې او همکاري زیانمنې کړي.
هیواد لن پر بهرنیو مرستو باندې ولاړ دی. که داسې وي چې دا مرستندویان یا دا بهرنیان هدف وګرځي، په یقین چې دا به د افغانستان لپاره په اقتصادي ساحه کې هم په سیاسي او پوځي ساحه کې شی پای ونه لري.
ښاغلی اریس په افغانستان کې بهرنیو کارکوونکو ته سپارښتنه کوي چې د خپل امنیت او ژوند د خوندیتوب لپاره د خپل کار او اوسېدنې د ځای په اړه له افغان امنیتي ځواکونو سره معلومات شریک کړي. د کابل امنیت قومندانۍ وایي چې د کابل ښار د امنیت او اوسېدونکو او په ځانګړي ډول د بهرنیو مرستندویو موسسو د کارکوونکو خوندیتوب یې مسؤلیت دی او په دې برخه کې هڅې کوي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
په واشنگتن کې د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي د خپل مشرتابه نه غواړي چې د افغانستان په باب یو خاصه غونډه وکړي. د امریکا د کانګرس غړي په افغانستان کې د خپل هیواد د تګلارې په اړه واحد نظر نه لري او ځینې حتی وایي چې امریکا دې د افغانستان نه وځي. د احمد شکیب دوست رپورټ جزئیات تاسو ته وړاندې کوو.
د ناتو مشرانو ته مخودل چې په بروکسل کې دغه سازمان په عمومي غونډه کې د افغانستان په اړه له امریکایي مقامات سره مفصل خبرې وکړي. د ریپورټونو له مخې په پام کې د جمهور رئیس ټرمپ نن په دغه غونډه کې د افغانستان په باب د سپینې ماڼۍ نوې تګلاره اعلان کړي. د امریکا د کانګرس دریو تنو غړو په واشنگتن کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د خپل هیواد پر پالیسۍ نیوکه وکړه. د امریکا د کانګرس غړي والټر جونز ویلي چې هیواد یې باید اجازه ورنکړي چې پوځیان د افغانستان په جګړو کې ووژل شي.
موږ د کانګرس له مشر پال راین څخه غواړو چې اجازه راکړي په عمومي غونډه کې بحث وکړو. پس له 1400 کلونو د امریکا د استازو د مجلس 300 غړو هیڅکله د افغانستان په اړه بحث نه دی کړی.
د کانګرس یو بل غړي دون یانګ هم ټینګار وکړ چې امریکا باید ژر تر ژره د افغانستان په باب په کور دننه پراخ بحثونه پیل کړي.
د افغانستان په 14 کلن بحران کې هیڅ پوښتنه نه ده کړې چې موږ دغه هیواد کې څه کوو او ولې هلته یو. زه وایم راشئ په دې بحث وکړو. دا مطلب زموږ د ښځو او نارینه وو له عالي خدمتونو سره هیڅ رابطه نه لري.
امریکایي رسنۍ وایي چې سپینه ماڼۍ به د خپل نوي پلان په اساس ممکن له 3000 نه تر 5000 پورې نور پوځیان افغانستان ته واستوي. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي بیا په افغانستان کې د خپل هیواد له نظامی حضور څخه ملاتړ کوي. د کانګرس غړی ادم کینزنګر په دې باور دی چې نړیوال دی په افغانستان کې د ثبات تر راتلو پورې خپل قوي حضور وساتي.
امریکا او ناتو او ورسره موږ په افغانستان کې باید سیاسي جوړجاړی ته دوام ورکړو. موږ باید اقتصادي ودې ته دوام ورکړو. زه پوهیږم چې امنیتي حالاتو ته په کتو دا هر څه ستونزمن دي.
له بلې خوا د افغانستان حکومت چې د ناټو روانې غونډې ته یې خپل استازي نه دي لیږلي، د ناټو له سر منشي څخه یې غوښتي چې د نړیوالو قواوو مشورتي ماموریت په جنګي ماموریت بدل نه کړي. کینزنګر وایي چې جمهور رئیس ټرمپ د افغانستان په باب مناسب دریز لري.
په نسبي لحاظ زموږ شمولیت ډیر کم دی، خو که طالبان او یا که زموږ دښمن هر ډول شک لري چې واک ته به ورسیږي، نو موږ شپاړس کاله په افغانستان کې وو او موږ د خپل کار تر بشپړولو مخکې هیڅ چیرې نه ځو.
اوسمهال د ناټو په چوکاټ کې 10,000 بهرني پوځیان په افغانستان کې دیره دي چې تر 8,000 زیات امریکایي نظامیان دي. د امریکا او ناټو پوځي مامورینو په افغانستان کې خپل ماموریت مهم بلل دي او ژمنه کړې ده چې اجازه نه ورکوي افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په امن مرکز بدل شي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د دفاع وزارت د هغه وړاندیزونو د منل کېدو تمه لري چې د بروکسل کانفرنس ته استولې دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری پرون په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د افغان ځواکونو په ځانګړي ډول هوایي ځواکونو تجهیز د حکومت عمده غوښتنه ده. د افغانستان د مشرانو جرګې دفاعي کمیسن بیا د بهرنیو ځواکونو ډیرېدل د هیواد په ګټه نه ګڼي، ځکه د دوی په وینا له دې عمله بیا په افغانستان کې جنگ اوږدېږي. پاموکړی د ازادۍ رادیو د خبريال اکرام الله اکرام رپورت ته.
د ناټو د غړو هیوادونو د ناستې په درشل کې د افغانستان دفاع وزارت هیله لري هغه وړاندیزونه چې د ناستې ته یستولې د پاملرنې وړ وګرځي. د یاد وزارت ویان دولت وزیري د پنځشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه باید تجهیز شي ترڅو په خپلواک ډول تروریزم وځپي. د خاغلی وزیري په خبره د هوایي ځواکونو پیوړي کول، د رادار سیستم فعالول، د توپچی برخې تقویه کول، انجینری، کشف او استخبارات د حکومت لومده غوښتنو څخه دي.
هیوادونه جمع د امریکا متحده ایالاتو هغه هیوادونه چې زمونږ سره په دې مونږ سره په دې تروریزم جګړه کې ګډ دي، دوی زمونږ سره زیاتې مرستې وکړي، دوامدار مرستې وکړي او هغه برخې چې نه دي جوړې شوې هغه را سره جوړې کړي ترڅو د جګړه پای ته ورسیږي.
د ناټو د غړو هیوادونو ناسته د پنځشنبه په ورځ د بلجیم په مرکز بروکسل کې پیل شو او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم په دغه ناسته کې د ګډون په هدف بروکسل ته رسیدلی دی. د دې ورځنۍ ناستې په اجنډا کې افغانستان شامل نه دی، خو یو شمېر راپورونه وایي چې ګډون کوونکي به د تروریزم په وړاندې د مبارزې د موضوع په برخه کې افغانستان هم یاد کړي. سره له دې چې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په دې ناسته کې افغان حکومت ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو د افغانستان جمهوري ریاست ویلي دا چې د افغانستان مسله په باس کې نه ده شامل، افغان حکومت به هم په دې ناسته کې ګډون ونه کړي. د ناټو د عمومي منشي مرستیال جیمز اپاتوري په بروکسل کې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او پیاوړتیا په هدف بحث روان وي. له دې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د امریکا متحده ایالات به په دې ناسته کې افغانستان ته د خپلو نورو عسکرو د استولو په اړه هم پریکړه وکړي. د ناټو عمومي منشي د چهارشنبه په ورځ یو وار بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې به د ناټو ماموریت بدلون ونه مومي. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې د پوځیانو د شمیر د زیاتولو هدف د افغان ځانګړو عملیاتي ځواکونو او د دې هیواد د هوایي ځواک روزنه او پیاوړتیا ده. دا مهال په افغانستان کې 10,500 بهرني سرتیري میشته چې له دې شمیرې څخه 8,400 امریکایي سرتیري دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیسیون رئیس هاشم الکوزیا وایي چې د بهرنیو سرتیرو د زیاتولو پر ځای د افغان ځواکونو تجهیز او پیاوړي کول غوره دي. د ښاغلي الکوزی په خبره د بهرنیو ځواکونو په ډیرېدو سره د افغانستان جنگ لا
نو د دې لپاره موږ دا وایي چې افغانستان وسوال پوج د کمیسي او د سولې پر پروسه باندې د کار وسپ افغانستان نور جنگي ځان نه ګرځي، نو د افغانستان نور د جنگ مرکز ګرځي.
خغلی الکوزه ټینګار کوي چې افغان ځواکونه د جګړې توانایي او مورال لري، خو د تجهیزاتو کمواله د امنیتي وضعیت د خرابېدو او حتی د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د ډېرېدو لامل شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. امریکایان د مې د میاشتې اخیری دوشنبه د خپل هغه پوځیانو د یادګیرنې ورځ لمانځي چې د خپل وطن د پاره د ژوند قرباني ورکړې وي. په دې ورځ د ویتنام په جګړه کې وژل شو ته زیات پام کیږي. د امریکا غک خبريالې نیکولیټا لیس د یو امریکایي پوځي سره چې په ویتنام کې جنگي بندي وو خبري کړي او یو رپورټ جوړ کړی چې تاسو ته دراورو. د دوشنبه ورځ یعنی د مئی 9 په ټوله امریکا کې د هغه پوځیانو د یادګیرنې ورځ لمانځل کیږي چې د امریکا لپاره په مختلفو جنگونو کې د ژوند قرباني ورکړي وي. د امریکا د هوایي قواو سره پخوانی کارکونکي ګروچرز وایي چې هغه د ویتنام په جګړه کې د کمیونیزم د خپرېدو د مخنیوي لپاره په رضاکارانه توګه برخه اخیستې وه. هغه ویتنام ته په 1980 کال کې تللی و. هغه په دغه جنګ کې 2 ځله سخت زخمي شوی و. هغه وایي
The first time I was rescued by the very brave man of the rescue.
په لومړي ځل زه یو ډیر باتور کس وجګورلم او دویم ځل زه د ویتنام په شمال کې یوازې وم. زه هلته د لرګي او شاته پټ شوم او 15 دقیقې وروسته د هغه ځای نه تښتېدم. هم په دغه کوشش کې د ویتنام یوې پوځي ډلې ونیولم. د ویتنام پوځ چې هغه یې ونیولو د هغې نه وروسته یې د رای سپیډز د کلي نه یو بلې سیمې ته انتقال کړو او هلته یې یو ورځ وساتو.
Interrogations for the
Rogers why chi bai de noru bandishu kasan sara yo zai pa truck ki hanaita wewro yo une rusta Rogers aw da ha gasara diro noru poziano de Vietnam badnam zai Hanoi Hilton ta wali gawal shwal
US Air Force and Navy
da ha zai u chi pa khalku ba sakht tashaddud ki do chi da paus da para trina malumat ratul kri Rogers why chi de 2020 کال د دسمبر په میاشت کې د امریکا هوایي قواو په هانوی بمباری وکړه. دا د 1920 کال د کریسمس د بمباریو په نامه مشهور ده. د امریکا هوایي قواو د 12 ورځو په موده کې شاوخوا 400,000 ټنه بمونه په دغه سیمه وغورځول. د دې باوجود چې د ویتنام جګړه امریکایان نه خوښوي او ګروټرز په دغه جګړه کې 2 ځله سخت زخمي شوی و، خو هغه وایي چې دغه جګړې فائدې نن ورځ لیدل کېدای شي. د انډونیزیا د ولسمشر نه واخله د تایلند، د ملیزیا او د فلیپین د ولسمشر پورې دا ټول د امریکا د ویتنام سره د جګړې نتیجه ده. هغوی حوصله پیدا کړه چې د کمیونیزم په ضد وجنګېږي او کامیاب شول. موږ په ویتنام کې ژورتیا وښوله او نن هم په دغه وجه 450 میلیونه خلک آزاد ژوند کوي. که موږ جنگ نه وای کړی نو نن به دغه ټول کمیونیسټانو. اوس چیرې دغه جګړې کلونه تیر شوي دي، ګرټرز وایي چې موږ د پکار ده چې خپلې دښمنۍ هیرې کړو، دښمنانو بخو او په مینه ژوند وکړو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
یو بهر مېش افغان ځوان به د سرفینګ په نړیوالو سیالیو کې افغانستان استازیتوب وکړي. د ځوان فریدون امون میږي. امو د افغانستان لری په جرمنی کې لوی شوی دی او په دې اتمه دی چې په دغه سیالیو کې به د خپل وطن په اړه د خلکو منفي نظر بدل کړي.
د افغانستان تر بیرغ لاندې د افغانانو په استازیتوب لوبه افریدون امو چې نږدې 24 کاله پخوا له افغانستان څخه جرمني ته تللی، اوس د یو ځوان ورزشکار په صفت غواړي د سرفینګ په نړیوالو سیالیو کې د خپل پلرني ټاټوبي په نمایندګي لوبه وکړي.
لاس کاله پخوا له دې ځای نه لږ څه لرې د فرانسې په ممیزن پلاک کې ما د لومړي ځل لپاره سرفینګ وکړ. یو چا راته د سرفینګ تخته راکړه، ما هغه واخیستله او سمندر ته لاړم. کوښښ مې وکړ چې له څپو سره سم ښکته او پورته شم او همالته و چې ما له دې لوبې سره مینه پیدا کړه او هیله لرم دې لوبې ته د ژوند تر پایه ادامه ورکړم.
د سرفینګ د نړیوالې ټولنې د اعلان لمخې په پام کې ده د 2010 کال د سرفینګ د نړیوالې اتلولۍ سیالۍ رواني ونې کې د فرانسې په بی آر لیتس ښار کې په لاره واچول شي. دغه سیالیو افغان لوبغاړی 9 کلن دی. افریدون امو په 15 کلنۍ کې له خپل مور او پلار سره له افغانستان نه مهاجر شو.
زه زیات خوشحاله یم. زه هیڅ د پریشانۍ احساس نه کوم ځکه چې پر ما هیڅ فشار نشته. وګورئ، ما لس کاله پخوا دا لوبه پیل کړه. زه یو افغان یم چې جرمني کې ژوند کوم، داسې یو هیواد کې چې واقعا پکې سرفنګ کولای شي. زه له داسې خلکو سره لوبه کوم چې له 15 کلنۍ نه دغه لوبه کوي. د سمندر په سواحلو کې ژوند چلند کوي او ډیرې مسلکی لوبغاړي دي. نو څه تمه لري؟ زما لپاره د لوبو کې اشتراک او د خپل هیواد په استازیتوب لوبه هر هغه څه دي چې زه یې غواړم لاسته راوړم.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. د پاکستان حکومت د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په موضوع خبري یو ځل بیا زندګولې دي. مونږ په دې موضوع چې آیا په قبایلی سیمو کې اصلاحات د سیاسي مخالفتونو له کبله زندګي او که د پاکستان حکومت بل څه هدف لري. په پېښور کې د ډان رسپانې د جرنالیسټ اسماعیل خان سره مونږ مرکه کړې ده چې تاسو یې دراورو. اسماعیل صاحب، تاسو په خپل مقاله کې د داسې ډیرو مشکلاتو ذکر کړی دی، آیا دا دغه مشکلات دي او کبل څه وجه ده چې د پاکستان حکومت نه غواړي په دې حق باندې زر فیصله وکړي؟
دا ډېر خصوصیات وجوهات چې کوم دي هغه سیاسي دي. دا چې کوم مشکلات دي، خو په خامخا چې یو پروسس ټاکیږي تقریبا دا یو کالو نه یو نظام را روان دی. دغه نظام د غوونو لپاره د متبادل روړو لپاره بلار کې ستونزې مرزي خامخا نوې نظام البته وړل دي او پخوانی نظام لري کول دي کغه دغه ځای د سیار دی کغه د انتظامی مسلې دي ک قانوني مسلې دي یا آئینی مسلې دي. نو په وخت سره سره سم شي راته مسله چې کومه دغه پکې ستونزه پکې سیاسي ده، ځکه چې په لور امان صاحب د جمهوریت اسلام او پښتونخوا ملي عوامي پټۍ والا هغه د دې مخالفت کوي او هغه د وفاقي حکومت دغه دی پلویان دي. د دې د وجه نه دا مسالې خطر ده.
تاسو څه فکر کوئ چې د محمود خان چکزی او د هغه د هم غوښتي چې ریفرندم دی وشي، نو د ټول پښتنه ممکن ده په فاټا کې او آیا دا دغه مسله حل کولی شي؟
نو صبر دا دغه چې د دې دغه باندې پاکستان کې په داسې مسلو باندې ریفرندم اوسه پوره شوی نه دی. لکه ګلګت بلتستان هم دغه چې دغه درجه ملو شوی و، نو هغه د پاروم د دغه ضرورت وطنو پیښ شوی دا ریفرندم. نو دې لکه بل یو چې د پاره د ریفرندم ضرورت نشته. ډیر خلک مختلف تجوزونه ورکي، چلته کې د اسمبلی جوړ شي، هغه اسمبلی د پخپل باندې فیصلو کې چایا دي د دغه سره فاټا ځان لبل قبایلی سیمه ساتل غواړي او کنه دي غواړي چې په خیبر پښتونخوا کې درشي. وګټه خبره صرف دا نه ده چې دا دي فاټا قبایلی سیمه د خپل ځای قبایلی پاتې شي یا خیبر پښتونخوا سره دي، یو ځای شي. غټه مسله چې کومه ده هلته کې د قانون او د نظام د بدلولو را د پولیټیکل ایجنټ او بیا هلته کې چې کوم سی آر قانون دی پاغه کې د بدلون خبره ده. ډیر خلک چې کم دین او هغه زما په خپل خیال کې د دغه سره په اختلاف نه لري، د پښتونخوا سره په انضمام باندې دغه غټ دغه چې کم دی هغه د اف سی آر او د ریواج اکټ او د پاکستان چې کوم عمومي قانون دی دغه سره غي اختلاف لري. یغي په خیال کې دغه چې کوم نظام دی د جرګې هغه زیات فائدہ مند زیات چټک دی. د پاکستان عدالتي نظام چې کوم دی نو هغه دغه دی رستړې دی وخت پکې لګي او مقدمو کې نسلونو نسلونو پر دا شی رواني. نو دا زیات اختلافات د اف سی آر ریواج اکټ او په دې باندې دي زمام په دغه زمانه دی خیال ته یو ځکه دوه باندې د خپل کوم زیات رغشت دی.
دغه ریواج اکټ خبره چې مخې ته خودلی شوې ده په دغه کې څه خرابې ویني؟
دا چې تر اوسه پورې حکومت ریواج اکټ مخې ته وړلې نه دی. دغه کړې دي چې بل وړلې چې ریواج اکټ به غتیږي، خو چې کوم قانون موږ کتلې دي تر اوسه پورې هغه د وزارت قانون د لاندې چې کوم دغه راغلي دي هغه د خامیانو نه ډک دی. پاغه کې کلهم ریواج اکټ دغه کوډیفیکیشن مسله ده چې هر هر ځای کې چې کوم یو ریواج دی هغه ریواج به بیا د دې ریواج اکټ برخه ګڼل کیږي. او د لکه وزیرستان کې کم ریواج دی په دغه کې چې کم ریواج دی په کورم کې یا په خیبر کې یا په دغه کې نه هر قبیلې خپل خپل ریواج دی. بیا به دې دا ګور چې د هر یو ریواج چې کم دی نو هغه آیا د پاکستان د قانون او د آئین سره سمون خوري کو نه خوري. نو دا یو پیچیده مسله ده چې تر څو پورې د دې خدوخال مخې ته راغلي نه پاغه باندې بحث نه شوی. نو زمانه دی خیال چې د سرو دا مسله شي کېږي چې دا مسله سره نور زیاته پیچیده شي.
ډیر مننه اسماعیل خان تاسو
ته.
د نور دن کو تاسو ته امریکا غږشنه رادیو زمونږه سهارنی خبری خبرونه واوریده. په دې هیله چې تاسو به خبرونه اوریدلی، مونږ تاسو ته اجازه غواړو د دری برخې خبرونه ته وقفه شئ.